د مخکښ شدي پروګرام ته شراغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان زهان خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولستا او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه در څو کمه چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنف وړکتون، دوهم سنف وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنف پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم دی مکتب که لرو چه کلکل آقا شهیدان ورسه چه در وزارت دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون لخوا مونگ تمریکی کلدی که تا بیا قصیری او بیلا فیس نمونگ سهمیه ور کرده او دیت پوشش لاندی نیستو. اصلا زمون مرکز نهاد انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلیگو خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادی رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زکر کړی دا چې واه کړی دا سره را کړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاري کې کړی.
السلام علیکم. مګلم یار د خمنې له تخصص د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شته چې کومه له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو د پاتراتیزم کې درګوله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص وسول. خدما خلو ارزو دا چې دا باید شي راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. د دې حق ورکول کیږي نه، حق خپل کیږي چې د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کړي. د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري چې اداره ولري هغه کولی شي دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتارانه چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستاله ده کوانه ده خدا کولای شي چې مانا د شوزو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدایا مکتب مې په مبس ثانی صدایا مکتب کې ورسته لیسې دوره مې پر عبدالخی په لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس په انزی د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټری مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نعم دي او عندي في مشكلات او سنزلري او مختلف دلائل لوازي ما شما اندونی لمکتب قواتی که دی لدست قواتی که دی یا خدای نخواسته دو دی سهت تا ده مریضی که وقتی کم گواختی زمون تقاضه زمون زیله ده زمون دستنگی رو نه ده مشران رو نه اغا خلقو چه فاقه کلو ساهو که وستیهی امداده چه گیده ده خپل ولس بخاطر ده خپل خلقو بخاطر لملی برنامو لملی پروژو لکه شه چه دو دی حق ده لکه ده مکاتبونه، ده ساتنه، ده فعاله دولو، ده کلیکونه، ده جوراولو، ده ساتلونه او ده فیزین نور هر ملی برنامه چه ده دوی ده جوان تفاره بدلین راوی او ده دوی ده جوان که سوکالی راوی او ده دوی کورانه خوشحاله کهی هغه که همکاری و که مرسه و که او شوراگانی گیوری که ماهنگی و که مشکلات او سنز و ترسیدگی و که ترسو چه دولت ده رو توانیگی چه فهر سیمه که فهر و لسواله که چه امکانات او لسرسه ولیوی او تا دوی دفار مکتبونه شفاخانه کلینیک مدرسه او نور برنامه و پروگرامونه چه دوی پجوان که در دن راوی جور او آماده کی نو دا یوازه به دولت مکلفیت نده او نه ده هاگ و خزه چه په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ګوندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوساکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیرې هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندی حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او ورباندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي آن ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پهلته استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پاراسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی زه نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید ناغه انجلۍ چې واده کېږي رضایت یې د اقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څه ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، که مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن انجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ویل کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روڼ آن نارینه چې تحصیل کړی ده، تعلیم کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، دونه په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق خو باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، څو څه د
ظلمونه په خزوباندی ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت و ایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتر سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.